ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لاري پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. دی وی د همژغی د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل صادق رښتینی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږي د څلور اړخیز ګروپ دوهمه ناسته راتلونکې دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستانی سیالی زاز احمد چودری د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کیږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومیډل سر خبرې کیږي شاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوریت اسلامي افغانستان به روی تاکید داشته کې
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز تراسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړی غونډه کې په بهرنۍ اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژي جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دینی او علماو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکری پلوه باید خلک له افراطیت څخه کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داس حال کې چې ورس تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکری مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بیلابیلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و
افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اخیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نو موږ وایو چې په درې ورځېنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې دا غي سره د مبارزې کومې لړمحاله او کومې د مهاله طریقې ګټورې تمامې دی شي. دنیا المان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بیلابیلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاري توپ تر ولسونو ورسوي. افغان دنیا المان داسې وخت دی ونیوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډیر کله خپل دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنگ د دنیا المانو تر څنګ هر څه اغیزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد
بحث دغه جنگ پاړه دی چې جهاد پنوم کیږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بل خو دنیا لمن لدې سره چې په یوهات کې روان تو تریخوالی غندي وایي چې ک خلک دینی او علمی دلایل ته غوږ ونیسي، دا کار کولای شي په یوهات کې افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګری په مقابل کې علمی دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوي کې او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنګ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. همدا موضوع نن له 8 بجو تر 9 نیمو بجو پورې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع هم ده. هله لرو چې له 8 تر 9 بجو پورې به په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره د ټلیفون له لارې څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به هم درته همغه وخت اعلان کړو. خو اوس په دې اړه راپور لرو. په دا راپور ناجی ساپی چمتو کړي.
کمزوري حکومت ولې د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانېدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افزلی وویل چې په تیرو 14 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
سکتور مادن افغانستان در حالت بدتر است.
د قانونو سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعیا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو د لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي د مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نمونه ونه خیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ هم درنګه وایي چې د مهال له قانونو څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو له خوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړي. د افغانستان د بیا غونی په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت لامل اوس مهال د افغانستان د قانونو د وایدو یو برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلی چې د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوی او ډېرې پیسې هم حیف مل شوې دي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي هندستان ته د پاکستان د لالاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هند ترمنز ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به دغه هیواد ته د زرګونو ټنو منو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې هندوستان ولي او څه وخت د واګي بندر له لارې خپل هیواد ته د منو د صادراتو مخه نیولې وه.
تقریبا څلور میاشتې مخکې د هندوستان حکومت د واګۍ د بندر له لارې نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بندې کړي وو چې په دې لاره نه بلکې په د بندر عباس دلاري نه دا باید بمبئی باندې تاسو راوړی او هغه پیدا چکی و تکلی د زمونږ پر ډېر طاقت پرساو نو په دې خاطر باندې تقریبا سکه زمونږ هندستان ته هیڅ نوا مڼې لانړې تقریبا یو سلو کټی میلیون ډالر زمونږ باغدار او زمونږ فکر تاوان وکړو په دې اعتبار د ډېرو تلاشونو نه وروسته د غنن د هندستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږلی چې د واجې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بېرته صادر کړئ منګه دا د استقبال وې او دا خر اخلاص وکړ او د هند حکومت دا کارو کو ډېر ښه کار کوي کو ډېر چې ډېر ځات نه وخت لري او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي یو میاشتې پاتې ده اما موږ کوشش وکړو چې یو میاشتې په موده کې هم خپل منې د واجې د بندر دلار نه ډیلی ته ورسو او دا زمونږ ښه کال دي میوه او د منو حاصلات ټول نه شو دا اوس موږ په لوګر او په ګردیزو میدان شار کې په دورونو سره باندې باندې د باغونو کې چې هغه بدبختانه یو تعداد حیوانات ته واچول او ډیر ځل لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېد نو دا غلار چې خلاص شول د امیدوارې مسجد زمونږه باغداران عاجل اقدام وکړي د غیوان اخفات د تخت زمونږ د مڼو سیزن دی نور نه نه ساتل کیږي او نه به په هندستان کې د مڼو لپاره څوک سیزن لري
تاسو ویل چې هندستان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګا بندر له لارې یاد هیواد ته صادرې سي، ویلی سي چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی وو؟
مونږ یو کیلو پروسه پورې هندستان ته نه صادر کړی، په هیڅ صورت مونږ د کال درونه ته نه هندستان ته مڼه صادرول څه کال یو کیلو نه صادر کړی، فقط پاکستان ته لیږو. تاسو خبره اسي چې یو کیلو مڼه هندستان کې د نیم سو کارداري باندې خرڅېږي او موږ په دې په 200 افغانۍ باندې وو کیلو خرڅو، نو دا د موږ تجارانو ته ډېر لوی ضربه وو. سکالي متاسفانه په تاسو ته باید وي چې موږ د تازه میوې تجار او زاري او باغدار ډېر نقص وکړو، ځکه چې خربوزو وخت کې وو هلته په کندوز کې جنگ شو. موږ اکثره خربوزو ته منځ لاړې، هغه ته اجازه ورنکړ شو، ټولې بندې شو. د انګورو په وخت کې د ترکستان د تاجکستان انګور زمونږ د انګور په مقابل کې یو $50 د یو ټن مقابل کې کتران، او هغه زمونږ مارکیټ کې په خبر کې خصوصا په پاکستان کې، او همدارنګه د مڼو په اعتبار باندې دغه شانتي سپیل ته دا شول انار موږ سکل صادروي. دا اوسم انار دنیا نه د هندستان او نورو ملکونو ته، او انګور هم هغه شانتي لازم لانړه او خربوزه لانړه نو د مڼو د پاره دغه چې مشکل پیدا شو، او دا مشکل تقریبا د موږ د مڼو سیزن د درې میاشتو په موده کې درې میاشتې دوه میاشتې شوې دي، یو میاشت پاتې ده، یو میاشت موږ ټول مڼې لیدلې.
د افغانستان د مڼو د صادراتو اندازه په کال کې څومره وي، او د هند تر څنګ نور کوم هیوادونو ته صادریږي؟
زیاترین مڼه او تازه میوه په مجموع کې موږ پاکستان ته لیږو، او دوه مترکه هند ته لیږو، یو څه خلیج تم لیږو، یو څه او په مجموع کې مرکزی آسیا تم کې 15 ټنه مڼه خالی فروخت موږ هندستان ته لیږلې وه. دا کال هم یو کیلو نه لیږو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خان جان علي کوزیو چې ویلې هند اجازه ورکړې چې د افغانستان میوې په تیرابیا مڼې د بواګې د بندر للارې واردېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دغه کمیسیون رئیس د ولسي جرګې له استماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي، خو اجرایه ریاست بیا وایي تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته کار دی. په دې اړه د ناجیې صافی راپور واوري.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته وسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي. ښاغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون لمخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
ما غوښتن پروژه د شنبه تقریبا اعلان میکنیم.
مونږ ویلی چې د دوشنبه پروژه د انتخاباتو مالوي شیلانه وو او حکومت هم د دې پلوی دی چې انتخابات باید تر سره شي. ملت هم امدا غواړي چې انتخابات تر سره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید تر سره شي.
انتخابات برگزار وکړي.
نوموړي ویل چې د افغانستان حکومت مسول دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی په دې ورسېو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی هم د شنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې درې پلاوی له ولسمشر سره د موافقې ته رسیدلی چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو تول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې لانول به ارزښت و نه لري.
تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټه لانول فرزا
یو صحیح کار نه دی او ارزښت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردیدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د ورېښمو د تاریخي لارې د جوړېدو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. د فواید عامې وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی د ریل د هغې پټلۍ په اړه څېړنه بشپړه کړې چې په افغانستان کې دننه د ورېښمو لاره د ورېښمو د لارې یوه برخه ده. په دې اړه د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې کارونه روان دي چې تر دې دمه یو شمېر پرمختګونه پکې شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې پروژې 30% پټلۍ له افغانستان څخه تیریږي چې دوی یې په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. دوی وایي سو میاشتې وروسته به د ترکمنستان لخوا د اوسپنې د پټلۍ کار بشپړ او له افغانستان سره به وصل شي. د فواید عامې وزیر انجینیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د کار په اړه داسې ویل.
هغه جلسه چې شاوخوا دوه ورځې وړاندې مونږ په کابل کې په همدې برخه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا درلوده، بیا هم په دغه موضوع باندې خبرې وشوې او په دې باندې تاکید وشو چې دغه لار هغوی تعقیبوي.
د ښاغلي بلیغ په خبره ایران چې کومه ژمنه کړې وه اوس په هغه هیواد کې د دغه لارې په لومړۍ او دوهمه برخه کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایاند مسافر قوقندي د ورېښمو د لارې پر اهمیت له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ډرمنیم چې لومړۍ خو لنډه او یوه مسونه لار ده او له دې لارې کولی شو په کم وخت یعنی د 2500 کیلومتر لارې په اوږدو سره کولی شو د اروپای هیوادونو بازارونو ته لار پیدا کړو.
که څه هم ویل کېږي چې د ورېښمو د لارې په پروژې کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غځولو په اړه زیاته لیوالتیا نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د ورېښمو لار د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې مهم ارزښت لري او افغان حکومت یې باید جوړېدو ته زمینه برابره کړي.
که چېرته د ورېښمو لار چې د افغانستان د لارې نه راشي او نږدې ترین لار ده چې اروپا او اسلحي د افغانستان د لارې نه د خلیج سره او همدارنګه د تورې بحیرې سره او د تورې بحیرې د لارې نه یو ځای کېږي دا د اروپا سره، نو دا د افغانستان لپاره ډېره زیاته مفیده ده. زه امیدوار یم چې دې ته دولت خاصه پاملرنه وکړي او دا قراردادونه د کاغذ او د خبرو په څنګ کې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه واخیستل شي.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي وو هڅه کوي چې افغانستان له ترانزیټي پلوه د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په پله بدل کړي.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبریدونکي واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د چړنې په باب یو مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندیښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوی دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوې چې پر دې مسله بل اونۍ خپل لومړی غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی. د قضایا کمیټې رئیس چوک ګراسلی د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیژل سوي لیک کې ګراسلی لیکلي: زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوې پیسې څنګه مصرف شوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایه کمیټې رئیس چوک ګراسلی لیکلي: زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یو ټانک جوړولو لپاره د 23 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو. حال دا چې دغه سی یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالره جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې څو ورځې مخکې خبره سو راغلي، د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغه کاري ډلې لږ تر لږه 45 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص شوي وه. بریتانوی خبرونې میل آنلاین بیا د یو افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خبره کړې چې له بریتانوي پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم وو او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اته میاشتې د بریتانوي پوځیانو ترجماني وکړه، خو کله چې بریتانوي پوځیان له افغانستانه ووتل د یې پر میدان یوازې پرېښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنگل نومې سیمې کې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ کې شېدی شپې تیروي. د ورځپاڼې په حواله دوی د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووزي. جیلانی دوه کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل آنلاین خبرونه لیکي: اوس جیلانی تش لاس دی. د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی، د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له بریتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی و.
اوس ساعت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع بیا هم درته اعلان کړو، خو اوس لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سخت دریځ چې ټول د داعش غړي دي وژل شوی دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل دي. ایران او اروپای اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران فارس نیمه دولتي خبری آژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ دی و خبريال په ګډون څلور ایرانی الاصله امریکایان خوشی کړی دي. د بشري حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سخت دریزو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لزګونه کسان وژلي دي. او اروپای اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلی او دا کار د اندېښنې وړ بللی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروانا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. دیدبان شفافیت افغانستان از هدر رفتن مساعدات های مالی جامعه جهانی بخصوص امریکا در بخش معدن افغانستان ابراز نگرانی می کند. مسئولان این اداره دیروز در کابل گفتند که استخراج غیر قانونی برخی از معدن افغانستان و دستبرد زورمندان و گروه های مسلح غیر مسئول خسارات زیاد را به افغانستان وارد کرده است. گفته می شود که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در برخی از این استخراج غیر قانونی به نحو دخیل بودن یا دست دارند. آیا شما در منطقه ایتان چنین چیز را دیدین؟ آیا فکر میکنین که استخراج غیر قانونی توسط زورمندان اعضای شورای ملی و گروه های مسلح غیر مسئول صورت میگیره؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین با شماره 818 هم بر ما بیان فرستاده میتونین در این برنامه.
بله محترم اوردونکو، زما سلامونه هم ومنه، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل، د شفافیت د څار بنسټ ویلی دی چې په افغانستان کې قانون په بدریغه ډول کندل کیږي، البته د زور واکانو له لوري او د ولسي جرګې د ځینو غړو او د غرس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري، او هغه هم په غیر قانوني ډول، او طبعا چې غیر قانوني ډول په غیر فني ډول، هم په غیر فني ډول طبعا چې اکثره دغه منابع ضایع کیږي، هم خصوصا د قیمتي ډبرو، او دا په داسې حال کې ده چې همدا قانونه د ټول افغانستان او د افغانستان د ټولو خلکو ګډه ملي شتمني ده، نه صرف د همدې نسل بلکې د راتلونکو نسلونو هم، او د افغانانو او د افغانستان یوه ډیره لویه هیله هم همدغو قانونو ته ده چې د افغانستان تر ټولو لویه سرمایه ده، او دا په داسې حال کې ده چې دا ضایع کیږي. ستاسو په سیمو کې هم آیا داسې کسان شته چې په خپل سر قانون استخراجوي او لوټکوي، او تاسو تر څه حد پورې د دغو کسانو مخه نیولی شئ؟ په دې اړه کولی شئ چې ازادي راډیو ته په 0909-203-540 او یا هم 0908-202-255 تلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 813 شمیرې اس ام اس یا پیغام را واستوي. هم درس که انټرنیټ او سکایپ لري نو رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده.
بله یک شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید سب، رادیو آزادی است، مهربانی کنین سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی
جناب سروان سب تا او سلام استا همکار سب جای نایمی تا او طول اردون کتا سلام و سرامات را اندی کوام.
سلام متو سی
سلام چه خروست واقعا چیز غیر قانونی کندنن کوال اگر حواد نمیشت امنی شدی متاسفانه محدود خلق اگر استفاده اخلی دا یو اندیښنې خبره ده. زمونږ حکومت نه دا هیله ده چې باید یو داسې حکمت او داسې تدابیر ونیسي چې داسې کارونه مخه باید ونیول شي. متاسفانه په دې کې چې څوک لاس لري څوک لاس نه لري، هغه ټولو ته واضحه ده چې په دې کې اکثر نامسول وسلوال، همدارنګه وسلوال طالبان، او همدارنګه دغسې د پارلمان بعضې لوړ پورې چارواکي متاسفانه لاس لري. دا خلکو دغه غیر قانوني او دغه غیر مشروع لارې چارې باندې چې دا خلک دغه هیواد ملي مملوک ته مشکل رسوي باید هغه مخه ونیول شي.
بله تاسو خو فکر کوم چې له نورستان خبرې کوي، همداسې ده؟
بله جناب
استاذ سواریدونکو، قاری محمد مدنی. بله ما هم شک وکړو خو نوم می دی و نه خستو ځکه چې مال اشتباه ونه کوم. مدنی صاحب، په نورستان کې هم ډیر قانون نشته، خصوصا د قیمتي ډبرو لکه د بیروجو، آیا اوس هم په غیر قانوني ډول کیندنې روان دي؟ متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر تاسو اس ام اس هم راستوي دي، اس ام اس لري دم دا نظر ولیکي. اوس به بل اوریدونکو ته نوبت ورکو،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام،
مهربانی.
مهربانی کوی سب،
تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، لطفا لدی ماشوم یو چلی ریشی چی دیده آوازم راجی.
سلام سب 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 نگی سب سب سلام علیکم عبدالسی کریم سب 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 سب
سب سب
سب سب سب سب سب سب
سلام سر در قانون اسلامی که در در تفول لخوا استخراجی گی مقدر دولت در فباره که توجه و که او در افغانستان دولت سخت یا ضربه در دیر قوی ضربه در که هم در اسلام در شریعت نگانه و هم در وطن در اقتصاد نگانه پدر که توجه منگا غار شد.
دیر از یعت مننه کور ودان، سلامت تو سی. بل اوریدون که امل رو.
بله مهربانی سب.
هلو
مهربانی صاحب.
هلو
ستاسی آواز رازی خبری وکی لکم زی شغیشه.
هلو
متاسفانه تاسی
دوباره زنگ بزنه سب.
خیر بل اوریدون که همشته مهربانی
بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلامت تو سه من نه
اکبر جان سکندر ولایت سولو سالی ستا سره پتما کی مزدور سولو سالی دا با خپل کار نمیج په دغه کې د غیر قانوني کې بن روان دي د خلک علاګي چې نه دا ډبرې خوراک نه خرچي 15000 من دا څنګه خرچي
بله نو دا خو تاسو معلومه ده چې د ټول خلکو ګډشته منی د ټول ملت اته نه صرف وسنوي خلکو بلکې د راتلونکو نسلونو هم تاسو مخنن شئ نه ولای
دا اوس موږ په سړی کې خامې یاتي چې یو د انسکار ماش مو واسطه یې خان یو د انسکار چوتای د ډبرې مکارې بیا هیڅوک نشي ښکړل اوس نه راته سلویش کا انسکار باندې پیرادی د غدي نور کمپنی باندې ست ډبرې کاږي
بله یعنی دا په رسمي ډول استل کیږي او کنه کوم زور ور دی چې دغه لپاره استل کیږي
یا خالد اخاله کې په نړیوال حکومت په نړیوال کاجه او د کمپنی چې د رسمي حکومت په دغه د حکومت سره دا د سره کړی په چکا ور کړی
بله صحیح بیر مننه البته او شی باید تفکیک کړي چې کچرته یو ځای قانوني کیندنه کیږي هغه فرق لري لغه کیندنه سره چې په غیر قانوني ډول کیږي او په غیر فنی ډول کیږي
بله یک شنونده دیگه هستن بعد از برخ پیام ها بفرمایید سب رادیو آزادی است تماس از اینا قطع شده برخ پیام ها هستن ساروان صاحب گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها امید ما افغان ها گفتن بعد از تامین صلح در افغانستان استخراج قانونی معدن بود که ما اون را برای خود کافی و برای رشد اقتصادی مؤثر می دانستیم اما متاسفانه به گفته شنونده استخراج غیر قانونی معدن از طرف زورمندان ما را به آینده ناامید ساخته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که افغانستان معدن زیاد داره و متاسفانه همسایه ها از معدن افغانستان استفاده میکنن.
بله حلیم را زور لفرارود سخلی کلی وی پا شمال که اکثر کانون در زورواکان و لخوا اداره کیجی و پا غیر قانونی دول استخراجی جی محمد اسلام لخوز سخلی کلی باید افغانستان در کانون استخراج ترون لدوست و هیوادونو سر وکری چه افغان حکومت پورا باور پریولری او نورزی ادریس نورزی در کندهار لمیوان سخلی کلی باید ناقانون و غلاو یا دی قانون او بخشی دی قانون لیکلی پا قافی لیکلی دی غلا کول دی زورواکانو کرده او د حکومت ځینی کسان هم پکې لاس لري او عین الله ملاخیل کندهار لیکلی دی هواد د کانی زیرمو استخراج لپاره دولت باید یو صحیح پلان ولري او د فساد مخه ونیسي
بله. از شنونده ها می خواهیم زمانی که پیام بر ما می فرستن یک بار پیام خود را بخوانند واضح تر نوشته بکنند به خاطر از اینکه خیلی پیامشان در بعض موارد پراگنده هست کلمات را که به کار می برند اصلا او در یک لحظه ما نمی تانیم او را تشخیص بتیم که چی هست
وقتم نلرو چه موشه مختر مخی ول بلو او بیای یو چه اصلاح کو
مثلا نمی شنونده اخیر بجایی که صحیح یا درست نوشته کنند صحیح نوشتن بله
او دی کانون پزای قانون و لیکلی ول پا قاف بندی لیکلی ول خیر ده که پا قاف ولی که بیام سره متوجه گیشی لیکن قانون همشتن و زکه سره غلطی شی پر حال بیام لطاسو مننه چی پیغامون راسته و ادامه ورکی وز دی تلیفون للاری آوریدون که لرو
بفرمین سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت و سیم مهربانی کوی بله سیم نو
دغه مرخه په جراحي او دیو خلکو په ټول مشارکې باندې کې روپې کم کار نو څه سره هم څه راغره د روپې له څنګه د ماکر والو له سره
دا څه وخت وو او آیا وسم هم دا لړې دوام لري
او وسم دا دوام لري وسم دا هم په چا په دا کم د لسان کې خپل ما په کار کوي هم د نورې په دولت باندې دا د واده په عربو ته دی نو خپل څه دې
او کاند چې شو بیروچو بله لمخکنی اوریدون کې قاری صاحب مدنی څخه ما پښتنم دا و چې په نورستان کې د بیروچو کان وو آیا وسم استخراجیږي په غیر قانوني ډول او کنه مننه چې تاسو ټلیفون وکوبل اوریدون کې له روح ازادي رادیو ده
با فرمان صاحب رادیو
سلام علیکم
مهرباني صاحب سلام
سروان صاحب تاسو میزبان صاحب سلامونه ابراهیم خبرې کوم له لغمانه
مهرباني کوي ابراهیم صاحب
سروان صاحب د ولسی جرګې اکثریت وکیلان ټول نه د هیواد په اکثر نام نه چې خصوصا قانون ټول دی وستلی یو یادواري کوي چې الله کدي نگران دی وکیل دا پر دې ممن نه میږي ټوله غوښته کومه قانون دی وستل هر وخت کې وتا هر دې باره
بلې الته دې چې شي قانون دی
مختلف قانون دی دا په کوم کرمای دی چې دا پر دې ممن نه میږي غوښته
بس نمونه ماخله
نگران وکیل دا اکثریت د نگران په نام نه سم دا اکثریت وکیلان په ټول ولایتو کې لاسري
سلامت اوسه د شفافیت د څار بنسټ چې پرون دا خبره کوله ویلې چې د ولسی جرګې 50 غړي په دې غیر قانوني کاروبار کې لاس لري اما نمونه نشي اخیستلی لیکن اوریدونکي اخیستلی شي البته بیا هم څوک نشي ویلی چې واقعا همدغه سړی چې تاسو یادوي واقعا هم لاس لري په دې غیر قانوني کاروبار کې او کنه لري کله شي او څوک د چا مخالف یا او ادعا وکړي نو پر حال به هم مننه بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمین سیب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
بله
مهربانی که وی سیب
دغه می در طویل ما ویل ما دغه کم قانون چی وز نه زور واکانی با زور باندی بری هوا
بله
دغه ولو سجرگا چی دا هوا دا دوم باندی زور نپر رسیزی شی با دی بخپلو با دا قانون باندی دا کم زور واکان باندی دا دی واس نرسیزی
بله تاسی لکم زین خبری کوی آیا استاس پسیما که هم
کندهار ولایت څخه
بله است د کندهار خو ډیر لوی ولایت تاسو په سیمه کې هم کوم کان شته چې زور واکان یا نور څوک استخراجوي په غیر قانوني ډول
نه 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 یا باندې بیا دا وایي چې د دولت خپل دغه کمزوري دي چې خپل دغه دغه خپل دغه نشي خوندې کولای خپل
بلې خو نشي کولای دا
دغه قانون نشي خوندې کولای د دې به تاسو نه خوندې کوي صحابه نه څنګه خوندې کوي
بلې خو هم دغه مشکل دی کنه او اکثره قانون هم په لرو پرتو غرنۍ سیمو کې دي نو چې اکثره امنیتي ځواکونه په جنگ اخته وي خصوصا پولیس چې د داسې شیانو ساتنه کوي هغه چې په جګړه کې بوخت وي نو قانون به څه وساتي خیر بل اوریدل کوم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
به فرمان سیب رادیو ازادي است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
الو
مهربانی
یس احسان ده احمد پاره ویل تاسو خبرې کوم
مهربانی کوي احسان الله صاحب
زه دا په دې کوم موضوع څنګه ورکه ده پر دې برابر باندې زدا دا درما نزار برما چې نو خپل پاره ویل دا ته باندې علي کې ګنګار لستا حکومت یې اس دغه نه کې ساتنه نه کې مخکې حکومت دې څنور جنگ جاوه ته مقرره کړول دا خو شان مانو شان اور پر شوی واغه حکومت نه کیږي حکومت له واجا راسکار راځي تر د خلکو کورو ته غري نه پار ځوانان په ټول ځای په ځو په کوي خپل یو یو بل چاته اجازه نور کې څنګه لري مو په خو تنخوا ورکول هغه ته وسن خان اور کې بالا وځو ځنګل ګرځو ته وځي
متاسفانه مننه چې خپل نظر مو شریک کړ هله لرو چې چارواکي ستاسو د نور اوریدونکو څرګندونې واوري او کولې شي نو مخې ونیسي
بل تشکر میکنیم از شنونده ها که تا حالا تماس گرفتن یک شنونده دیگه و بعد از اون میریم به برخ پیام ها بفرمایید سیب رادیو آزادی است
سلام علیکم قدیر نه خوګران ول صلی الله علیه و سلم تماس
مهرباني کوی سیب قدیر سیب
ا زیر موږ د آزادۍ رادیو او د دین کې همیشه د غدي خوګانو قانون مخ بنشوي او اوس د غیصو رزکی دي چې په خپل سر نه پیغام دولت ورته ورته ده پوښتنې ورته دی دا شروع شوی دی
بله څوک کیندي
دې ما نفر معلوم نه دی په دا سړک باندې چې موټر کې بار کړی وي مخ کې بند کړو تلر ورانلی هغه مخ کې وړل دا جمهور باندې کړ دولت دوخانه فقط اوس بیا د غواړو موټر کې دي سپای دغه کې بیا بار شي چې د شپه نه راوړي پوسټر څورته نه وی او دا
د چې شي قانون دی او چیرته وړل کیږي د چې شي قانون دی او چیرته وړل کیږي
دا د سوبلې سپینېتی کې قانون دی سوبلې جلال آباد سړک ته ورته یعنی جنون جلال آباد خار ولایت ته ورته
نو هیله ده چه ده ننگرهار والی و نور چارواکی ستاسو پیغام واوری.
بله، برخی پیام ها را بگیریم که شنونده های ما فرستادن از ولایت های مختلف افغانستان. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که زورمندان اگر به مادن دست درازی میکنند دولت باید جلو از اونا را بگیره. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزا به ولایت اورزگان نوشته کرده که استخراج منابع طبیعی توسط افراد غیر مسئول نشان میده که امنیت وجود نداره. اگر امنیت برقرار شود این سرمایه باقی خواهد ماند. جاوید از قندهار نوشته کرده که در قندهار معدن طلا بود اما حالا هیچ چیز وجود نداره، هر حکومتی که آمد به اندازه خود استخراج کرد. نمیدونم که هدفشان استخراج قانونی بوده یا غیر قانونی. معنوی از بدخشان نوشته کرده که استخراج غیر قانونی معدن توسط زورمندان نشان دهنده ضعف دولت است. و محمد ابراهیم از ولسوالی گیزا به اورزگان گفته که ما باید ناامید نباشیم، انشالله بعد از صلح با طالبان میتونیم از معدن خود به طور درست استخراج بکنیم.
عبیدالله سروری د لغمان علی شنگ ولسوالی سخلی کلیدی وای د معادنو استل په افغانستان کې یو عادي خبره ده. زموږ په ولسوالی کې یو معادن شته او حق هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی چې هغوی استخراجوي. تلحال نورستان لیکلی وای د نورستان په هغو سیمو کې دغه کار کېږي چې دولت هلته حاکمیت نه لري. ولی سیرت له زابل لیکلی وای دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه دا د هیواد ملي شتمني ده. په قانونو باندې دولت باید پوره کنټرول ولري او ازمی ګټه ترې پورته کړي، ولی چې په صحیح ډول ترې کار نه اخیستل کېږي. عبدالواسع ارمان له لوګر څخه لیکلی وای د لوګر د مس عینکان ډیر زورواکانو لاندې کړی دی، لیکن د عینک په ارتباط هم دا څه نه دي ویلي، نه دي اورېدلي او نه هم دا په اسانه څوک استخراجولی شي. اما یوه خبره په یاد لري چې وایي د افغانستان د قانونو ارزښت په ځینو راپورونو کې 3 تریلیون یاد شوی دی، په ځینو نورو کې خو ویل شوي دي چې تر 2 تریلیونو هم زیات دی.
بله،
1 تریلیون 1000 میلیارده کېږي. نو له دې تاسې قیاس کړئ چې څومره ډېره لویه شتمني ده. لیکن په دغه غیر قانوني ډول چې څوک استخراجوي هغه سرمایه چې ممکن 1,00,000 ډالر ارزښت ولري دوی په $100 پلوری، یعنی په حقیقت کې ضایع کوي.
و در واقع به صورت غیر فنی که استخراج میشه مقدار زیاد از همون معدن از بین میره، در نتیجه از این که او به صورت فنی نیست، دستگاهی که واقعا در اونجا نیاز است از او کار گرفته نمیشه و به وسیله چیزهای وسایل بسیار ابتدایی مردم استخراج غیر قانونی میکنن که بدون شک به مادن افغانستان خیلی اکثر میکلان است.
دی الجزیری یا فیلم پا دیاره یا مستند فیلم و چه لیدومو به یقی که شیی چه ترقم دا قیمتی دا بری زایه کیشه بمونه ورته شودل کیشه چه راوزی اخه طول توتی توتی شه، یعنی پا زایه دیدی چه اخه پا سم شکل سره پا فنی شکل سره استخراج شه، پا غیر فنی شکل سره استخراج شه او لوی برخه زایه کیشه. نو دا خو ډیر لوی ظلم ده، نه صرف افغانستان سره بلکې د افغانستان له راتلونکو نسلونو او بلکې له دې طبیعت سره هم ظلم ده. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است. بله،
آقای نیوی صاحب
بفرمایئ. بله بله میشنویم صاحب، مهربانی کنین.
علی اشخاصی که طول بار رو بده اشخاصی که زمین رو تیر قصد کرده اگه اونا طول بار رو بده و زمین رو تیر دولت رو پیش بست کنه پس از مادین اونا گروهکا استفاده کرده میتونه اما در طول بار رو یک زرمان دیسته نمیده زمین رو تیر قصد کرده و کجا هسته که از مادین دست میکشه.
بله سر، تشکر. نظر شما بود صاحب.
بل اردون که در تلفن لاری لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام صاحب، سلام علیکم. بل که و نین صاحب تا تنیم سلام در روزی پخیر از جوری است.
سلامت
سلام. سلامت میره باشه.
بله سلام
بله سروان صاحب، اده کانون خبر خوب لحال خود تیر دلتزه بیرون نولات سفر خبر کومه
دلته په هلمند کې ځانان ورکی دي د طالب په نامه باندې.
بله متاسفانه په هلمند کې همدا جنجال روان ده، لیکن موضوع نه ده. خبر یو د مش په خبرونو کې لمړی خبر هم دا و چې په هلمند کې جنگ روان دی او ډېر خلک پکې وژل شوي دي، خصوصا د دولت وسلوال مخالفان او تبن چې عام خلک به هم وژل شوي وي. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم. عبدالله احمد پروان ولایت د سرکټ ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. پروان صاحب تاسو ته سلام هم کار ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
موږ د پروان په ولایت کې یو تعداد زورواکي دي چې هغوی قانون بغیر د ځانه استخراجوي.
بله، په غیر قانوني ډول
خاصتا د فرنجال په درې کې دي چې قمندان نعیم نومېږي او مشر ورور یې احمد ستار نومېږي. هغوی د سپینو زرو کان دی او بل د کارو کان دی، بغیر د ثاني طریقې نه وبلي او روړي مثال لحظه کې خرڅوي. هغه د هغه چې دی د سپینو زرو کان، هغه د احمد ستار زوی دی، امنیت کې دی، هغه راځي په د امنیت په لنجارو کې راځي او ځنه وګورئ وري خارجیانو ته ورکوي.
درست، مننه. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړ.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام سرم په خیر. عبدالقادر تکینیم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
سرمان سم سرم کچیر مستفسی وګورو د افغانستان په وسنۍ موجوده حالات کې تل مسلم ملي ګټو باندې باس کوو او دا غمی لګټ د غواش سره مخامخ دي. دا د ولی جواب ولی مستروس په دې جواب کړی چې په افغانستان کې چې دونی موجوده ستونزې وي، افغانستان یو ځینی هیواد دی چې مشتل پر دې باندې ټینګار کوي چې افغانستان غنی هیواد دی. دا د افغانستان بډای، د افغانستان د زیر موجودیت پکم ځای کې دی او مشت سی ولی لتر اوسه پوری کومش خبر حکومت ته متوي چې کو راس ول څه پدې ارڅ کې ما وته څه کړی دي. په غوړ کې زورواکي را دي، زما په منتقاز ما په سیمه کې هغه څه چې زما تاریخ کې بډای دي، هغه څه چې زما د اقتصاد د خوا څخه ما بډای تعریفوي، نو دی ولی ول څه زړه نه پورته کوم. نو پدې اثر باندې سروان سم محترم کچيري د افغانستان حکومت او په خپل د افغانستان ولسونه خپل اراده تمثيل نکي او دغه څه موجوده پر وړاندې باندې په خپل مشت سی اقدام وکړو. راځي دغه دې څنګه د ولسی جرګې انتخابات روان دي. په دې نه څو پنځه نیمه کې د ولسی جرګې انتخابات کیږي. د افغانستان ولسمشر راځي دا سی او چاته رائے ورکړي چې واشتن دي ولس په درد باندې درديږي. نن چې په افغانستان کې موجوده ستونزې زموږ سره د ستونزې لري د حل او فصل لپاره زغلي چې ورځ په نور ځایو کې سبا کوي. راځي مستشفرات کوم چې ورته انتخابات خپل اراده تمثيل کو او د غمونو د درد اوریدو د فارغه څوک انتخاب کو چې تل افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره ولاړ شي.
سلامت اوسئ، مننه تکین صاحب.
تشکر از شما. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنید صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تا و ستا همکار تا یکی هیل احترامات را انکم کل اغوانان تا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
جان محمد ما دو کنر ولایت خاص صاحینا تا تماس کیم
کور دی ودان.
سره ما ډیر خسته مو وکړل دا نه موضوع په مورید باندې نظر دا دی چې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د افغانستان د ټولو ملي شتمنیونو دفاع وکړي او هغه وساتي. دا چې زموږ ټول هم په دې باندې مکلف دی چې دا غن رغونی اساس د ځمکې نه لاندې چې د چا په شخصي جهادات کې وي او په عامه ځایونو کې وي، باید دا دولت ته حواله کړي او دولت دې ته زمينه سازي جوړه کړي چې دغه په زمينه سازي وته جوړ کړي او دغه شینا کوم چې د ځمکې لاندې دي په اساسي ډول راوباسي او دغه شین دغه پیسې چې کوم دي د خزانې ته لاړ شي ترڅو ټول افغانان د دغه نه برخمن شي. دا چې اوس حکومت خو ویني چې په یو غره کې یو ځای کې کانګ راوځي، پرومیټر راوځي، نور لرغونی اثار راوځي او حکومت باندې دته په دې لار باندې تیریږي. دا خو تر پاوال هغه څنګه جاست کې نه تیریږي کنه. نو حکومت د هغه ځین نه خلیبې نه کوي او په څیرو پورې شوت باندې هغه ملي شتمني د ده په لار باندې تیریږي. ریسته نور هیوادونو ته ځي.
سلامت اوسئ، مننه.
تشکر، مهرباني. صاحب سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنیم صاحب، نه تماس از اینا قطع شده. محمد ادریس سروری در پیام خود از ولایت فاریاب نوشته کرده که در منطقه شان معدن نمک در ولسوالی دولت آباد وجود داره، کسانی که امنیتشان گرفته میشوه گفتن سر به خود
نمیدانم پیامشان واضح نیست. فکر میکنم گفتن که استخراج میکنن و حکومت باید در این مورد توجه جدی بکنه. محمد قاسم زواک از المن در پیام دومی خود نوشته کرده که در ولایتشان یک معدن به نام سنگورخان بود که پاکستان از او استفاده میکنه. و رحیم الله مقدس از ولسوالی مرجع ولایت المن نوشته کرده که از دولت افغانستان میخواهیم که بر کسانی که استخراج غیر قانونی میکنن برشان جزا یعنی مجازات تعیین بکنن.
نورستان قاری صاحب محمد مدنی لیکلی دی چه وی غیر نورستان که پا غیر قانونی دول ده قانون استخراج کیجی پا تیره بیا پا کامدیش پیروک پا سیمکی ده کامدیش پا پیروک سیمکی او ده امدارازوی چه ده مرکز پارون او واما ولسوالی که بیا پاکستان تا ده قاچاق پا زرگه انتقالیشی اوسنی چارواکوی ده مخنیویش منکره خو با نفوذ اشخاص او پا پارلمان که وکیلان خندون ایجاده وی.
برای تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. تا وقت خبرها یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکی صاحب
بفرمایید. شنونده عزیز صحبت کنین.
بله احمد
شا مهربانی.
بله احمد شا خالی و دمکار میزنگ در روالای در
مهربانی کوی صاحب
مهربانی در سروان صاحب در سیدا وطن ما هم څو چې دغه څه په اړه څو او تعالی چې وو دي دا په کابل کې باندې څو ستاسو کو په کابل کې باندې واست باندې څو ستاسو د په فن باندې معلومات څنګه نن تاسو سلام
سلامات اوسې چې نظر مو څرګند کړ
نظر کوته
نه مې سبا یو اوریدون بل
بل بل مې ته اکشن دی ګره بیر
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
مهرباني
مهرباني سي
سلام علیکم د لغمان څخه
مهرباني کوي
جوړ په خیر
سلامت اوسئ کور دی ودان
په فرمان سلام اوسئ سي
د نورستان په هغه کې دا کاندي هغه غیر خلک امنیتي ځوونه امنیتي نه دي او غیر هم د مستقیم خلک باش او خرڅي.
بله صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. له ټولو اوریدونکو مننه. اوس زیات وخت نه لرو البته له خبرونو وروسته به کافي وخت وي چې ټلیفون را وکړئ. همداراز د سکایپ شمیره په یاد لرئ که انټرنیټ لرئ او سکایپ لرئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ پته ده او ستاسو پیغامونه لولو په 1800 شمیره نور هم را واستوئ.
بله منتظر تماس های تلفونی تان تا دقایق بعد هستیم. در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماسایتون از طریق تلفن و اسکایپ پاسخ بگوییم، اما پس از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین. در مورد موضوع برنامه ما که استخراج غیر قانونی معدن و صدمه‌اش بر افغانستان از نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. در جریان خبرها میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 بفرستین. در بخش دوم برنامه هر یک از پیام های شما را به خوانش میگیریم، اما خواهش ما هم از شما این است